زما د تعلیم او تربیه د وزارت وظیفه ده او زما د کلتور وزارت وظیفه ده چې د تلویزیونونو له لارې هغه هنري دراماتیک او افغاني پروګرامونه مهیا کړي تر څو بدیل وګرځي د هغو سریالونو چې نن سبا موږ ادعا لرو چې دا زموږ د ذهنیت دپاره مضر دی، دا زموږ د تهذیب دپاره مضر دی، دا زموږ د کلتور دپاره مضر دی. نو زه په شدت سره اول د کلتور وزارت مشرتابه باندې غږ کوم چې ونیسئ خپل هنرمندان راټول کړئ او هغه مسائل چې واقعا ټولنیز دي او د وطن د آبادۍ او د دغه وبا د محوه کولو دپاره بهترینې وسیلې دي چې هغه ډرامې دي. که دا شی موږ ونه کړو فکر کوم چې که موږ انتظار وباسو چې دنیا څه کوي او بیا موږ ته راکړي، دا فکر کوم چې ډېر یو پسیف حالت دی، ډېر یو خونسا حالت دی. او زه په صفت د یو عضو د دې وطن آماده یم چې د کلتور وزارت سره شدیدا کومک وکړم، نه یوازې په تولید کې بلکې د دوستانو په تربیه کې او دوی ته د ورکشاپ په نیولو.
ډېره زیاته مننه مقصد. دا وه د دیوانۍ د کور کلي خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. خلک وایي چې دا دومره وخت حکومت قصیدې پخولې تر څو خپل سیاسي عریفان پرې مات او عاجز کړي، خو سیاسي عریفان یې هم خوش نه و ناست. د خپلو زړو پیرانو له نظر لاندې هغوی هم په قصیدو پخولو اخته و، خو چې کله دواړه مخامخ شو نو داسې ښکاري چې د حکومت قصیدې پرې زور شوې او لکه چې د حکومت پیر ډېر سینده و. د خپرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه در اورو چې اوریدونکو رالیږلي او پروفیسور مجلسی صاحب یې ځواب ورکوي.
پروفیسور صاحب مجلسی، لیکونه به راواخلم.
راواخله.
دغه لومړی لیک نصیب ګل اوقی د اوقیانو له کلي څخه رالیږلی دی او پروفیسور صاحب ته او ټولو همکارانو ته یې ډېر ډېر سلامونه ویلي دي.
وعلیکم سلام. وعلیکم سلام.
اوقی وایي چې ډېر ښکلی غږ لرم، سم لکه د ځینو نطاقانو غوندې، خو بې سواده او بېکاره یم. ما ویل که کومه لاره راوښیې چې څه کار وکړم.
اوقی ګله، خدای دې نور همت هم درکړي چې کار ته ملا وتړي او ډوډۍ د کار په واسطه پیدا کړي، نه لکه د دازیونو مفتخرو چې د هوټلونو په مخ کې ولاړ وي او له هوټله هر راوتونکی به یې له لمنې او یا هم له کوټې نه کلک نیولی وي چې ډوډۍ مې نه ده خوړلې، کومک را سره وکړه.
نو مجلسی صاحب، نصیب ګل اوقي څه وکړي؟
اوقي ګل چې ښه غږ لري نو چېرته دې د نطاقۍ پسې وګرځي. په نطاقۍ کې به کرار کرار باسواده هم شي او مشهور به شي.
مجلسی صاحب، دا خو دې ډېره ښه لاره ور وښوده، خو چې بې سواده دی هغه به څنګه شي؟
چې واسطه ورته پیدا کړي څوک یې په بې سوادۍ پسې نه ګرځي. سر پې مخ وګوه، بل لیک راواخله.
دغه بل لیک میوه ګل له یو نامعلومه ځایه رالیږلی دی او وایي چې په ښار کې د کسټونو دکان لرم.
څه ستونزه لري؟ ستونزه یې راته ووایه.
میوه ګل وایي چې په دا څو کلونو کې دومره د سندرو او موسیقۍ راډیوګانې جوړې شوې چې هغه د موږ کسټ پلورونکو بازار خراب کړی. پخوا به د کسټونو په خرڅولو پسې رسېدلو نه، خو اوس څوک را ګوري هم نه. څه وکړو؟
میوه ګله بچو، خدای دې لکه میوه خوږه او تازه لره. د پوښتنې په ځواب کې به دې ووایم چې ته میوه د سندرو راډیو جوړه کړه او بیا دې د خپل دوکان ټول کسیټونه وروړه او څلیر ساعته یې په نوبت غږوه. هم به یو نیم اعلان را جذب کړي او هم به دې نوم په تاریخ کې ثبت شي چې ښاغلي میوه ګل هم راډیو درلوده او د هیواد د فرهنګي بډاینې په لار کې نه هېرېدونکي خدمتونه کړي دي.
او د راډیو محسس به هم یادیږي. ها
او څو تنو بې سوادو خپلوانو ته به یې د کار زمینه هم برابره شي. څوک به یې اشپز او ګرد شي او څوک به یې پیاده او صفاکار. او دا رنګه به یې څو تنه نیمچه باسوادو ته د نطاقۍ، تخنیکار، ایډیټر او پروډیوسر دندې هم پیدا شي. او دای خو به وي د راډیو موسسه او رئیس. بل لیک راواخله.
دغه بل لیک پیروتې فیشاني رالیږلی او له ګیډۍ ګیډۍ سلامونو وروسته یې له خپل خاوند څخه شکایت کړی او بیا بیا یې مرسته غوښتې ده.
د فیشني سلامونو ته کوده کوده علیکم سلام وایم. خدای دې خوشحاله لري. د څه شي شکایت یې کړی؟
هغه وایي چې له وړکتوبه مې اوږده اوږده نوکان خوښېدل او چې غټه شوم د دواړو لسو نوکان مې ښه اوږده اوږده کړل.
عیشه بس.
هو، خو هغه وایي چې خاوند مې له همدغو اوږدو اوږدو نوکانو سره اوړه راباندې لمدوي چې کله مې نوک مات وي او کله داسې اوړه پکې ننوتلي وي چې بیا یې په ساتونو ساتونو ترې ایستلی نشم. څه وکړم؟
پیروتې فیشني لورې، په رښتیا چې ډېره غټه ستونزه دې ده، خو یوه د حل لار لري.
هغه څنګه؟
هغه دې داسې کار وکړي چې اوړو ته دې مالګه ډېره ور واچوي چې ډوډۍ ترو شي او خاوند یې مجبور شي چې ډوډۍ په نانوایی پخه کړي. او که چیرې مېړه په دې کاره مړه نانوایی ته یو نه وړه، نو بیا دې په اوړو کې مات شوي نوکان نه ایسته کوي. پرېږدې دي چې کومه ټوټه یې د مېړه په ستوني او یا کولمو کې لکه چاړه ونخلي او له غمه یې بېغمه شي. اوس چې نران فیشن کوي، نو د مېرمنو د فیشن لاره خو دې نه بندوي.
دغه بل لیک راواخلم.
زنانه دی که مردانه؟
یو سړی رالېږلی دی.
پرېږده یې، اوس یو سیله نشته.
سړی ته کار نه پیدا کیږي، خو چې بیا پیدا شي سړی ترې اوزګاریږي نه. په یو بست کې د مقرر شوي څوکاره کارکوونکي حال دراورو.
بادام
صاحب، سړی ویل
هو دروازه کلکه کاولاشه ډېر پوخ کا.
صاحب زه خو ګاردیم او اشپزی مې نه ده کړې.
شروع پخولی سي؟
هو صاحب، شروع د کچالو قورمه، هګۍ او دم پخته وریجې هم پخولی شم.
خستم د انټرکانتیننتال اشپزی نو. دلته پرته له دغه شیانو نور څه پخېږیم نه. دل هر څه نوکار دی پیل کړه.
ښه صاحب، خو که نن دیګ ډېر ښه نه و چې خفه نه شئ.
دا څوک نه خفه کېږي، کار دې کوه. بادامه
صاحب،
تلار صاحب لږ مساله جوړه کړه چې هغه د تشناب دیوال جوړ کړي.
صاحب ګلکاري مې کله نه ده کړې او ګلماله او نور شیان هم نه لرم.
ته ورشه هلته، ټول سامان پروت دی. ګلولي به هم در سره کومک سي. ګوره چې پام دي وي دیوال کوږ نه کړې.
نو صاحب چې ګلکار نه یم، دیوال به څنګه نه کږېږي؟
پام ورته کوه، ګلکاري خو څه جادوګاري نه ده. د اشپزي دې هم ویل چې نه سم کولی. اوس هغه ده ښه لوکس اشپزي. د برق دې هم ویل چې نه مې دس ده. اوس هغه ښه لایقه برقي هم درپسې نسي رسېدی.
ښه صاحب، چې ته وایې جوړ به یې کړم، خو زه وایم چې راڅخه خراب نه شي، بیا به ټول خلک را پورې خاندي.
ځان نه خرابېږي.
صاحب څه دې ویل؟
هو دغه لوی تشناب کموډ او د شوي خرابه ده. ته وګوره چې څه پې شوي دي. په تاویل خانه کې د نلدوانۍ ټول سامان سته، وایخله او جوړې کړه.
ښه صاحب، نلدواني مې نه ده زده، لیدلې مې هم نه ده.
ګلکاري دې هم نه وزده. هغسې ښه دیوال دې جوړ کړه.
صاحب دا نه شم کولی.
کولی شې، ته یو ځل ورسه لاس پرې ووهه.
ښه صاحب. صاحب د تشناب د سوی او کمود می جوړ کړل.
آفرین، ما درته ونه ویل چې کولی شي. بیا راسه او تنخواه دې واخله.
ښه صاحب، خیر یوسی. صاحب چیرته ګوته ولګوم؟
دغه هلته په دغه خانه کې دې ګوته ولګوه.
ښه صاحب، اندار صاحب
بله ګوته دې په دغه خانه کې ولګوه.
ښه صاحب، تو درې ده ګوته ورته لمده کړمه. دغه دې صاحب د بلې میاشتې تنخواه هم راکوي؟
نه، دا د برقي د تنخواه خانه ده او دغه بله د نلدوان د تنخواه خانه ده او دغه لاندې هم د اشپز او ورپسې د ګیلکار د تنخواه خانه ده. په دغه ټولو کې یوه یوه ګوته ولګوه.
صاحب ولې هغوی نه لګوي؟
هغوی لا پیدا سوي هم نه دي. هغوی باندې تنخواه یو کور ته ورلېږم.
او سړی په دفتر کې څه کار کوي؟ تېره ورځ هم د کوڅې ښځو پوښتنه کوله چې مېړه دې څه کار کوي.
ښځې مقرر خو ګارد شوم، خو ګوتې د ګلکار، برقي، اشپز او نلدوان د تنخواه په خانو کې لګوم.
دا څنګه حکومت دی چې دومره ګوتې در باندې لګوي؟ ته نو د ګوتو لګولو ته نیولی؟
په دې خبره کې به لاس نه وای.
¡Gracias!
مخکې مو د یوې چاغې او غوښنې سربې له حاله خبرو.
لاره مو سروې کړه؟
او صاحب، ښه چاغه سروې مو وکړه.
دا چاغه ده او کاغه بلا چاغه وه؟
نه صاحب، دا دومره چاغه ده چې ټوله بوټۍ ده بوټۍ.
ښه نو څومو ترې جوړې کړې؟
$30 میلیونه.
$30 میلیونه؟
او صاحب، 15 میلیونه پکې دغه بهرني انجینر دي.
او موږ ته پکې 15 میلیونه پاتې شوې؟
هو صاحب، کمې درته ښکاره شوې که څنګه؟
کې دي نو، ما ویل دا ځل به لږ تر لږه 50 میلیونه وي، ځکه چې پروژه خو ډېره غټه او قیمتي ده نو.
وزیر صاحب، پروژه مو روژه نشته، همدا سروې لخه شوه.
زه پوهېږم، له همدې عمله مې تمه وه چې سروې لږه نور هم چاغه وای.
صاحب، چې دا زمو تر هغو به د کومې پلې سروې غم وکړو، بیا د پروژو ځنډولو لپاره ډېرې اسانه لارې شته.
و $3 لک مارک دی مارک، په $3 لک دا ټول غرونه درته نړولای شم چې بیا څوک د پروژې د عملي کولو نوم هم وانخلي.
وزیر صاحب ډېر قوي ماغزه لري، درته حیران پاتې یم.
زه څه یم چې وزیران ووینې؟ زه به دې هېر سم. د ما او د تا د څو سروېګانو په یوه سروې کې پیدا کوي.
زه اوس خو د همدغه سروېګانې راته ژوندۍ وي وزیر صاحب.
اوس پرته له سروې بل څه پاتې هم نه دي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، حسین حکمت او رڼا هوتک.